سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: دوه ته افغانستان د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځنډېد. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کېږي؟
باورونه دادی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمني پرون او نن
د نجونې په عادي مغلباسو پسې د اشرف غني په وخت کې ګرځېده مغلباسې دي او مغسې فکري په سر دي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطالب او په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
له کابل دوحې ته د دریو افغان سیاسيونو سفر وځنډېده. طالبانو عمومي عفو اعلان کړ او واشنگتن د ایران له لوري د یورانیم فلز تولید ته اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډېده. د ملي مصالحې دالي شورا یوې سرچینې ازادي رډو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمینې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډېدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله تېره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمینې دوحې ته روان دي. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شاملې شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت نه غواړي چې د ښځو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. وروسته تر دې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل او نورې سیمې ونیولې، ښځې او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې. طالبانو پخوا هم ورته خبره کړې وه چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویمه میلادي لسیزه کې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومې کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وایستل. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایر مدام باغچی نن په ټویټر کې لیکلی دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړې دي چې له کابله ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلي دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن وایي دی او د سفارت کارکوونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ور واوړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. ښاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلی دي چې د امریکا له خلکو سره ژمنه پوځای او تلپاتې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغان خبریالانو د حفاظت لپاره ډېر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه پروس په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی، نو واشنگتن باید د افغان خبریالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمه ایزو خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم یې په نقشه نه کړي. د سی پی جی مشر جوویل سیمون وایي د بایدن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو له ازادۍ او د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبریالانو ته زیان ونه رسي شي. سی پی جی د نږدې 300 خبریالانو دوسیې ثبت کړي دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسیې وارسوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه ترهګر استفاده ونه کړي. ایمانوئل مکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خپره شو وویل
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également
dans Terroristes de l'Afghanistan qui شتاو هڅ کوي چې له دې بي ثباتي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید یو مشترک او متحد جواب ورکړي. ښاغلی ماکرون دې ته هم اندېښنه وښوده چې د افغانستان بې ثباتي به د اروپا په لور د کډوالو بهیر ورمات کړي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خپرونې پیل کړي دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسؤل مولوي ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیږلی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بې امنۍ کومې لویې پیښې نه دي ترسره شوي. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ وصولو ته ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ پرایس یاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې لږه سیاسو لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي. د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اټومي اشتو تر تیرېدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم دوز راوروسته ده د دې واکسین دریم دوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن په خپل پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو له مخې د کورونا واکسین اغېزمنتوب د وخت له تیرېدو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپرې شي روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د دې واکسین دریم دوز ته اړتیا شته.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. ورزور د خبرونه لمړی موضوع ته که څه هم تمه و چې افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي خو د دې پلاوی سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سفر نه کیږي خو د ځنډ په اړه د سرچینې څه ونه ویل. حامد کرزای، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان دي چې تمه و نن دوهې ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله الوتنې افغانستان ته بندې دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
تمه و چې نن له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د سفر ځنډ تایید کړ خو دلیل یې روښانه نه کړ. تېره شپه حامد کرزي او عبدالله عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنی دي. د دې سفر د ځنډیدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترینګلی حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نیټه به کله وي خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي خو د دې خبرو محتوا او تر خوای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبانو ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې څه ډول نظام به وي په اړه یې بحث نه دی شوی. بلخوا له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېری هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چارې پرمخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو له افغانستان د جمهور رئیس غني له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځای ناستې نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
په افغانستان کې د روانې اونۍ بدلونونه پر کوم لوري روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، راتلونکي کې به څه پیښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلۍ ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت څنګه دی، هسې لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان تازه پر کابل واکمن شول هسې دی او که کوم بل ډول؟
لغه حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د موږ یو هېوادوال له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې یې اوږده کړي وو او د بعض خلکو مال یې چور کړ یا غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم خبر شول، پوستې یې خوشې کړې، خار بیخی مدسې گرنگ پاتے و چوک نو پکے نو غالق کے خلق سو استفادے وکڑے تھے، خلق موٹر ام چور کڑا، کورونا ام کورو تم واو اختل او باز غلاغانے مکڑے.
سوال دا دے چھے دخار آرائش مثلا انجون خز مرمنی گرزی، خلق روطلی دی پا وطنو بازارونو کی گرزی، انجون پا کم لباس کی گرزی؟
انجون بند چھے رو کسر کورو دی، مکتبون بندی، دفترون بندی، خځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنی داسې نه شم ویلی چې هم زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو کې، چې د اشرف غني په وخت کې ګرځېدم هغه لباسې دي او هغه څه ټکري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت حجاب کا اوس هم په حجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره ووځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته، ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې. چادری دار ایسے ما ہی سنی لے سارک پانی او نمونہ امتحا دستے او خالہ دما سارا دکار کی او دارا جی جو تکور کا دیر یہ ہڑا کیٹی کرے ہم سب مال آؤٹ ویلے مال خالہ دار چکرے خود اللہ کھاٹ وی خد لے وائی دادری تلی وہ دارا علم لارے کرے پھر چیر تسی وائی ماو سیس دارت زمار کار کما وائی چیرہ تونو ویلے وائی رفلی تکازا وردہ نو دستے کم خاص آگا نستے
مننا میرمن ارشاد له دو ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کوم مخ روان دی، امنیتي نظر او سیاسي نظر؟
ګورې پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو ځان ته نور کوم پیشګوئی وکم. زه جرمني کوم، یو وخت مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته، یو خو مې دغه ټاکو پیدا دا مې وطن ده چې هر نظام بدلیږي را بدلیږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نو ویلي دي چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل هغو ته غږ ونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته به څه غږ وکړي. نو زه بېغمه راغلم او اتل دین هم خبره شوم چې اسماعیل خان ته اجازه سفر ورکړې او اوس ایران کې ده. اگر څه دې فکري نگانه اسماعیل خان سره یا د نور خلکو سره خوشی شوي دي، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افته اعلان کړې ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا چې زه تاسو ته پیشګوئی وکړم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي، فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلاو، او ټول څه نه دي را رسېدلي خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. دو خلکو ته چا تر اوسه پورې شی نه دي ویلي، دغه حالت ته فعلاً پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی که نه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبانو خو تر اوسه دل پر مشرانو نه دي راغلي چې حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خولې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، سره خپل کورو ته راشئ سبا یا بل سبا والد ته.
او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست؟
احساس خو مې دغه احساس ده چې د نران ځان ته نر وایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلې به چې دا وطن نه پرېږدو، نه تښتو، د خپلې خویندې ورونه او میندې دته په افغانستان کې یوازې خوشې کړه، او دوی بېغیرتانو تښتېدل، او په دوی د پوستې چې دغه افغانانې ښځې او دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسیون چې راغله جوبونه یې ډک کړل، پیسې یې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل. زه د دوی په جاوه چې هر څوره فشار را باندې راغلی یو مرمۍ مې له خپل سره تېروله خو ځوندۍ نه تښتېدم زه چې ښه یم او دوی نارینه و دته وتښتېدل لږ شرم ورته لازمه ده ډېر بېغیرتي وکړه.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلې ارشاد و چې په افغانستان کې د روان وضعیت او د راتلونکو احتمالاتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي پلوه د واک تشه رامنځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه یې اندېښنې پارولې دي. دوی وایي که څه هم کابل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو دمګړۍ د هیواد د اداره کولو کوم مسؤوله اداره هم نشته. د تېرې یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت. د واک له سپارلو پرته کابل ته طالبان ننوتل او طالبان وایي چې د نظم د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
کابل ته د طالبانو له راتګه دوه ورځې تیریږي، خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړې چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د درس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
وضعیت کو کم پرما دی دیو طرف څخه انتقال و قدرت ندی تر سره سوی دوی بل طرف څخه د طالبان مشر هم پر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت ندی اعلان سوی یو مطلق خراب و کم پرما ده.
ځینې نور بیا وایي که څه هم اشرف غنی واک نه دی سپارلی، خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بېلابېلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد وزیر صاحب بیا وایي طالبان هڅه کوي چې بېلابېلو خواو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي. په همدې محل کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته شوي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلی سر قمندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤول امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپو باری عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته یې د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابل د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې له کابل د پخواني ولسمشر حمید کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړښت له طالبانو سره خبرې وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځینې شنون کې وایي چې په افغانستان کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده او دوی وایي چې د قدرت تشې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د قدرت تشه یا خلا وروسته له هغه رامنځته شوه چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت او ورسره طالبان پر کابل ورننوتل. خو اوس ګورو چې نړیوالو د طالبانو لخوا د افغانستان د چټک لاندې کولو پر وړاندې کوم غبرګونونه ښودلي دي. نوریاس نوری راته وایي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اوو د ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد یې په اوس وخت کې د جی اوو د ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل مکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسېدو په ترڅ کې د یوه بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوری پال مخکښ سناتور لینسی ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیون ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېره هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یوه شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اورېدل.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. اوریدو ته راسره اوسئ. خدا شیبه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له ترلاسه کولو اته میاشتې وروسته تقویتي د واکسین ستنې ولګوي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله ورکړی دی. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې ډلټا واریانټ ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا ویروس ډلټا واریانټ بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمه نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانټ نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
زه مهران د کابل څخه راغلم چې کابل امنیت او حکومت لوی دغه ته تسلیم شو او یا یې ونیو چې هر څنګه چللی خو د کابل امنیت باید تنیم شي. دلته چې کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، ځکه څوک پکې نشته. حکومتي دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته او هغه ځایونه کنټرول کړي، ونیسي چې چپاول شروع دی. د هغې دي نه ملکیان دي، هغې دي نه غلاګانې کوي. د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کله دوی راتګ اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات یې او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تخته یې ځان دپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې خان نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیم زی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع سي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بېرته عملا حضوري درسونه شروع سي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ستاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو خبره کړل. که تاسو هم نظریات لرئ او غواړئ چې ازادي رادیو لاره د نور خلکو تر غوږونه ورسوي، د خپل سیمې، د خپل شاوخوا کلی د وضعیت په اړه نو د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو لمر سره په تماس کې شئ. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ټلیفون شمیره هم درته خبرو. خو د شپه 4:30 دی. مخکې له دې چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه درته وړاندې کړو، احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې ادارې شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحې ادارې شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و د پلاوی نن پلازمینې توهې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفه اعلان کړه او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وویستل. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلي دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پرېکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغان خبریالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولی دی، نو واشنگتن باید د افغان خبریالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون په یو تلویزیوني وینا کې وویل تروریستي ډلې په افغانستان کې شته او هڅه کوي چې له دې بې ثباتۍ ګټه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اتوم میاشتو د ترتیبېدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز را وروسته د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي